یادګاری ازادي راډیو ته ویل لنشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د پولیسو په همکارۍ په دور بابا ولسوالۍ کې د نشي موادو په یو ستر ازیر مبرید کړی چې په نتیجه کې 80 کیلوګرام چرس، 40 کیلوګرام تریاک او 2 میلا وسلې هم نیول شوې دي. خو د دې موادو د ساتنې په تور چوپ نه دی نیول شوې. د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 300 کیلوګرام نشي مواد نیولې دي. د لوګر ولایت د امنیت قومندانې ویان شاپور احمدزی رسنیو ته ویل پولیسو د دې ولایت په مرکز پل عالم کې د عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرام چرس ونیول.
ملي پولیسو د لوګر ولایت مرکز اړوند اپچکان سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترش کې تر 300 کیلوګرام نشئی توکي چې هغه د 400 بنگداني او خام چرس په شمول دي دغه زموږ لاس ته راغلي. دوی سره زموږ پولیسو نخته خوشوه چې بعد له نیم ساعتانه خطه دوه تنه کارخانه کې دوی کار کاو دوه نفر موږ نیولې دي.
د یادونی وړ ده چې قاچاق کوونکو څو ځله هڅه کړې چې نشئی مواد له ننګرهار ولایت څخه د لوګر ولایت د مرکز او ولسوالۍ له لارې غزنی او میدان وردګو ولایتونو ته قاچاق کړي. او دونی ورستی پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې یو اندازه نشئی مواد او تیزاب ونیول. د نیمروز ولایت امنی قومندان علاداد فدایی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت پولیسو د هود د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت په مرکز زرنج پوری اړوند سیمو کې 7 لیټره تیزاب او 12 کیلو او 800 ګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د مخنیوي لپاره معتادین په ځانګړو پناه ځایونو کې ساتو.
یو غټ شلټر چیرته جوړ کړي نو دوی کولی شي چې د هغه نه ورته قریاک خپله دوی ته ور هم کړي.
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
خپله د معتادین چې دي یو ارتباطي پل ده د کورونا د ویرس انتقال په باره کې د محیط نه فامیل ده.
فیض ګل پخوا خپل معتاد و خو اوس یې نشه پرې ایښی او د نورو معتادینو په درملنه کې له ډاکټرانو سره مرسته کوي.
فیض ګل د روغتون له کارکوونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دی په معتادینو په سلې روغتون څخه د باندې وځي او هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي.
د احمد ضیا په نوم یې معتاد وایي چې په اونۍ کې شپږ 2000 افغانۍ په نشو کې ځنیځي.
ورته چې ما نشه شروع کړ ټولو پرېښودلم. هر سړی رانه لاړ ځانې ګوشکه کناره کې زنیم سړی شوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو سره اخته کوا.
زه هم راهنما ولا ته ورزم.
و سړی په هم کوا چې جنجال ور سره ونه کې.
اوس پرونه د معتادینو لپاره د ځانګړو پناه ځایونو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې سلګونو معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړي دي. دا کار د جې لپاره کړی چې په معتادینو او روغو خلکو کې د کورونا وایرس خپور نشي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي دا پناه ځایونه په فراه، نیمروز او هرات ولایتونو کې جوړیږي. د دې ترڅنګ په ښارونو کې هم د بې سرپناه معتادینو راټولول پیل شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وړاندیز کوي چې دا ډول پناه ځایونه ډېر شي او په دې مرکزونو کې د معتادینو ته نشي مواد هم ورکړل شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو وختونو کې له ایران څخه افغانستان ته راړول کیږي یو شمېر یې معتادین دي چې نشي موادو ته د اسانه لاسرسي لپاره په ځینو ښارونو کې له نورو معتادینو سره یو ځای کیږي. داسې اندېښنې شته چې تازه راړول شویو معتادینو به له ځانونو سره د کرونا وایرس راوړی وي او له نورو معتادینو سره تر یو ځای کېدو وروسته به دا وایرس په روغو کسانو کې هم خپور شي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف د دې اندېښنې په اړه وایي د عامې روغتیا وزارت په دریو ولایتونو کې چې د کرونا وایرس له لوی ګواښ سره مخ دي سلګونو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي دي.
ما پلانای ما را داریم برای ولایت
کوم ولایتونه چې د کووید 19 یا کرونا لګواخ سره مخ دي. موږ هلته معتادینو ته ځانګړي پروګرامونه او چمتووالی لرو. په فراه، هرات او نیمروز ولایتونو کې بي سرپناه معتادینو ته شپږ 100 بسترې شلټرونه چمتو کړي ترڅو بي سرپناه معتادین ورکی خوندې او درملنه وشي. زموږ دا فعالیتونه د افغان دولت له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړې شوې بودیجې څخه تمویلیږي.
د امن روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې ډیر ژر په بلخ ولایت کې د شپږو سو معتادینو لپاره یو پناځای جوړ سي، او په کابل ولایت کې هم د یو پناځای جوړول په پام کې دي. ډیری معتادین د کابل، بلخ، فراه، هرات او نیمروز په چیر په داسې لویو ښارونو کې اوسیږي چې هلته نشهیي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دوی له کورنیو څخه لرې په ډله ییز ډول نشه کوي، ځکه نو په دوی کې د کورونا غوندې خطرناکو وایرسونو د خپرېدو امکان ډیر دی. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر پناځایونو له وایرسونو او ناروغیو څخه د معتادینو د ساتلو او په اوږدمهاله کې درملنې ته د دوی د چمتووالي لپاره ګټور کار بولي.
که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شیلتر چیرته جوړ کړي، اولته خپل مواد هم ورته ورکړي، هغه تریاک چې دوی قانون کې د دواړې دا سره وسلي چې هغه تریاک چې موږ نیسو په لوازه کې هغه باید خرڅ کړو، حال دا چې هغه نه کړي هغه بین المللي قوانینو سره په خلاف راځي. نو دوی کولی شي چې داګر ورته خپل هغه ورکړي، دا تریاک خپل دوی ته ور هم کړي، او بل دا چې دا مواد بدلته مصرفي په تدریجي به دوی شلتر خپل پروګرامونه لیکاوي دي ور باندې تطبیق کې هیڅ مشکل پکې نشته.
که څه هم د عامې روغتیا له وزارت سره تر دې مهاله په معتادینو کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو طبي ډاکټران د ناروغیو او وایرسونو په ځانګړي ډول د کورونا وایرس په مقابل کې معتادین کمزوري ګڼي او اندېښنه ښیي چې د نشهیي موادو ګډ استعمال به دا وایرس په ټولنه کې نور هم خپور کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا چې د معتادینو لپاره دغه ډول پناځایونه څومره موثر او ګټور دي، په دې اړه مو له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې د روغ او ناروغ خلکو ترمنځ توپیرونه څه دي؟
معتادین یو د خطر فاکتورونه ده چې ډېر ځل مساعد شخص د کورونا ویروس لپاره. دلیل یې دا ده چې یو نگانه دي هغه مقاومت دی، وجود د مخدره توکو د استعمال په نتیجه کې ډېر ضعیف ده، او بل اکثریت دوی د مخدره توکي په ګروپي شکل سره استفاده کوي. فل کورونا ویروس هم د هوا د تاریخ نه هم د ملوث شیانو د تاریخ نه هم د اوبو غذا له تاریخ نه دا به سخت انتقالیږي، هم مستقیم هم غیر مستقیم. نو که چیرې په محیط کې یو نفر چې مخدره توکو باندې روغ دی د کورونا ویروس اخته شي، دا کېدای شي چې نورو ته ډېر په اسانۍ شکل سره هم معتادینو ته او نږدې فامیلو ته ډېر انتقال کړي. او بل معتادین چې دا همیشه کوم رواني مشکلات چې لري، هغه مشوردهي برنامه یا کوم پیامونه چې دوی ته صادرېږي یا رسېږي، دا پیامونه هم ډېر په سطحي شکل سره دوی ګوري او درست په نظر کې نه نیسي، او له بلې خوا نه خپله مخدره مواد روغ دي چې دي، چون هغه باثباته فکري حالت نه لري، قواعد او مقررات دي وقایع په نظر کې نیسي، دوی مساعد دي روغ خلک د پیغام آگاهي دي ورته ورسیږي او تقریبا مراتعي خپل د ځان لپاره، خپل د ډار لپاره، خپل د مسؤلیت لپاره. فرق ډېر جدي دی دواړو منځ کې، یعنی معتادین ډېر مساعد د نسبت جوړ کسانو ته.
نشیان ډیر وخت یو ځای نشه کوي، په داسې حالاتو کې د معتادینو کورنۍ څنګه کولای شي چې د کورنۍ غړی په کورونا وایرس باندې اخته نشي؟
خپل د معتادین چې دي یو ارتباطي پول ده د کورونا د وایرس انتقال په باره کې د محیط نه فامیل ته. نو کله چې دوی فامیل ته راځي، چون هغه خو څوک چې مواد استفاده کوي نشه یې، هغه ارتباط د محیط سره ډېر ضعیف، یا که چیرې مواد ورته ونه رسیږي هم هغه باثبات حالت کې نه ده. نو په دې اساس باندې د فامیلو وظیفه ده کله چې یو روغ د کس راځي فامیل ته، اول دا تشویق شي چې هغه کوم وقایوي پرنسپونه دا په تطبیق کړي، یعنی چې اول یو حمام ته تشویق کړي، یا لاسونو مینځلو ته تشویق کړي، لباسونو د البسې چې د سر راځي هغه ورته تجرید کړي، او په زمین کې د وسایلو سامان آلاتو تقیم کړي چې د کور ته مریضي انتقال نه کړي.
په دې وروستیو کې بې سرپناه معتادینو ته پناځایونه یا شیلټرونه جوړ سوي دي، که یې له کرونا وایرس څخه د مخنیوي په برخه کې د موثریت په اړه راته معلومات راکړي چې دغه شیلټرونه یا دا پناځایونه څومره د کرونا د وایرس په مخنیوي کې مرسته کولای شي؟
اکثریت معتادین چې مثلا کور نه لري د ژوند لپاره، دا شیلټرونه زیات د خلکو لپاره جوړیږي، چون د خلکو په آزاد محیط کې، په آزاد فضا کې چې ورس یو نفر هم په کرونا ویروس اخته شي نو ډېر زر انتقالي نورو ته شلتر خواله په دې کې ده چې دا یو ساحه کې چې هغه د ویروس سره انتقال ارتباط قطع کېږي دا هلته قرنطین کېږي او په شلترونو کې هم هغه مخصوص ځایونه په شمول د تداوي مرکزونو کې مخصوص ځایونه د تجرید د وارد په نوم باندې جوړ شوی دی که چېرې کوم اراض والایم ورته پیدا کېږي یا پ مشکوک کېږي دستي د نورو نه تجهیزیي ورته خدمات لازم ده که چېرې په شلتر نه بیرون یا په آزاد هوا کې د روزمره کېدای شي په ساعتونو باندې په ورځو باندې نور خلک دا مصرف کړي نو شلتر ډېر مفید ده ډېر مؤثر ده دوی ته باید جوړ شي او ټیم صحیح مراقبت او مدیریت وکړي چې دا په ټولنه کې په اجتماع کې خپور نه شي د مریضي
د دې پناځایونو یا شلترونو شرایط باید څنګه وي یعنی دا باید څنګه یو ځای وي
شلتر تعریف داسې ده چې مناسب محل کې متدین خصوصا هغه متدین چې شپه ورځ سبا کولو لپاره ځای نه لري هلته دوی راوستل کېږي او اجتماعي خدمات طبي خدمات او نور روانشناسي کوم خدمات چې ورته لازم ده د ژوند مهارتونه ورته درس ورکوي چې څنګه خپل ژوند ترتیب کړي تنظیم کړي او دا آماده کوي د مواد مخدر د ترک لپاره مختلف برنامې ورته مخکې وړي نو دې لپاره شلتر یو ډېر ښه مناسب ځای دی هم د احتیاط په برخه کې هم د نورو امراضو مثلا بدون د کرونا نه د ایچ آی وي ایچ بي سي سی وي
که یو معتاد د احتیاط تر څنګ په کرونا وایرس باندې هم اخته وي پر یو وخت څنګه کېدای شي چې د کووید 19 ناروغي او احتیاط درملنه یو ځای وسي
احتیاط برخه کې موږ ډېر نور مریضي ګڼې لرو چې همزمان هغه احتیاط سره موږ تر کولو کې ایچ بي ایس د ایچ وي دا هم ویروسونه د ایچ آی وي ده نو کرونا وایرس چې ده هم کله چې هم معتاد یا هم کرونا ویروس استفاده کوي دې لپاره د تداوی لپاره امکانات شته یعنی امکان شته چې د ترکی دوړ همزمان شکل سره هیڅ مشکل نه لري
د معتادینو لپاره د ځانګړو پناځایونو په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
یو شمیر محتاجین تر علاج وروسته په روغتیایي مرکزونو کې کار کوي او له نورو محتاجینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي له دې ډلې څخه یو هم 85 کلن فیزګل دی چې اوس یې نشه پرې ایښی او د محتاجینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي
سلام علیکم
السلام علیکم سلام
علیکم
نو تخلصې کړه
اته 50 کلن فیض ګل چې اوس په متحدینو کې په کاکای 14 یعنی 14 کلن کاکا مشهور دی د ډوډۍ خوړلو پر مهال متحدین ساری او د هغوی خدمت کوي دا د خیرخانی مینی هغه 50 بستروز روختون دی چې د فیض ګل درملنه پکې شوې ده د اوس متحدینو ته ډوډۍ ورویشي دغه ډول هغه متحدین هم تلاشي کوي چې روختون ته د درملنې لپاره راځي د ده هڅه دا ده چې معتادین یا قاچاق کون کې روغتون ته نشه یي مواد رانوړي
پرتنل رئیس ګرفتار تو کول کېده دته متوجه ستاري مان بو
په لومړی شپو کې د رئیس په ګډون د ټولو کارکونکو راته پام وو ما ویل کله دې ځای ولاړ شم امکان نه لري چې روغ دي شم هغه مهال به مې له ډاکټرانو او معتادینو سره په غونډو کې ګډون کاوه په آشپزخانه کې به مې معتادینو ته ډوډۍ ورکوله د معتادینو په درملنه کې مې له ډاکټرانو سره مرسته کوله درې میاشتې وروسته ډاکټرانو راته وویل چې معتادین تلاشي کوه ما ویل سمه ده
د فیض ګل مالج ډاکټر اکبر رضایی وایي چې فیض ګل تر 20 کلنې نشې وروسته په 2012 میلادي کال کې په داسې حال کې روغتون ته راغی چې ویښتان یې اوږده شوي او ډیر کمزورې شوی و. خو د هغه غښتلې ارادې بیرته پر پښو ودروه او په روغتون کې کاري فرصت ورته برابر شو.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میګو شو کې
د روغتون رئیس او مدیر یو څه معاش ورته وټاکه چې لې وی خو د دل کورنۍ سره مالی مرسته وسی او لبلې خو وه ولسی چې نور معتادین د علاج لپاره روختون تراولي. ځکه دای په روختون کې یو خه مثال و چې معتادین نشه پرې خودلای شي او لاله سوتلای کار هم بیرته تر لاسه کولای شي. ځکه مو په خپل کار کوونکو کې شامل کړ.
فیض ګل د روختون له کارکونکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. دای په معتادینو په سلې روختون څخه د باندې وزي او هغوی د نشي پرې خودلو ته هڅوي. دو معتادین چې یو غلام مشتبا او بل شامورات نومي کې د فیض ګل کارونه ستایي.
زما په نظر دا ستره همکاري ده. دې مرکز ته راتلونکي معتادین ښه تلاشي کوي چې روغتون ته نشي مواد رانوړي. د دې ټوله هڅه هم ده وي. موږ له ډاکټرانو او کاکا چارده څخه خوشاله یو. تر اوسه مو کوم بد نه دي ځینې لیدلې. د کاکا فیض ګل له برکته هیڅوک هم نشئی مواد مرکز ته نشي راوړلی.
فیض ګل اته کاله کیږي چې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې کار کوي. 2000 افغانۍ معاش اخلي او خپل مشر زوی ته د واده تر څنګ د روزي ګټلو لپاره یو زرنج موټر سایکل هم ورخیستی دی.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم. اوس ما پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نموتا دیگی.
دادا چه مردار شاید چه پا یو دودی سڑای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 3.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. او اوس په دې معتاد له ژوند خبر شو. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسېدونکي احمد ضیا له 30 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې احمد ضیا ولې معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما په دې کابل په ښار کې ما ټیک سوانی کوله. د ورځې برابر وته 9000 روپۍ ما د خپل کور لپاره مزدوري کوله. هر وخت مې ګټلې. نو هغې نه بعد چې بیا په دغه بدبختۍ واوښتو، نو د کار روزوانو هر څه نه ووتو. دا دوه نیم کاله کېږي نه مې کور ته متوجه وم، نه د خپل فامیل ته متوجه وم، هېڅ شته. تقریبا دغه یو 13 کاله کېږي چې دا نشې ما به شروع کړي دي. یو 10 کاله ما چرس وهل، هغې نه بعد یو 15 کاله ما الکول څکلي دي. دو کاله کېږي دا شی به مطالعه شوی. چې کرځای نه حکومت کېناستم، ما په چرسو باندې عادت کړل. زمونږ یو تره زوی و، هغه لینک ډریور و، بس هغې مونږ ته چرس راوړل. بس هغې نه بعد مونږ په چرسو اخته شو، او چرسو نه بعد بیا په الکولو باندې اخته وو. الکول خو بس داسې مونږ چې کار کوو، ټیکسي مو چلوله، بس روزګار خو بد نه و. بس داسې انډیوالانو بس تر 15 لکانه به راغونډېدلو، خپل منځ کې پیسې سره انداز وکړو. بس دا شراب هم سره اخیستل. دوه کاله کېږي شی ته مطلع شو، هغه هم د مستۍ نه، دغه شی نه، دغه شی نه سړی دغه شو. کاروبار هم خو ډېر ښه و چې شی ته واوښتو. کاروبار هم بیخي خراب شو، ډېر زیات بې اعتباره شو. خلکو ته انډیوالان ځان نه ګوښه کوي. هغې نه بعد دوه کاله کېږي ما بیخي کار کړی نه ده. زیاتره وخت کې ما خپله کمیشن کاریم کوله په ترافیکو کې. ما ترافیک خپله وظیفه لرله. بیا ما خوشی کړه وظیفه زلته کمیشن کاری کوم ترافیک کې، ریاست کې. نمغې ما ته خپل د نشي پیسې پیدا کولې. اوس وخت به راشي دفتر 15000 شپږ 10000 پورې ما به دا جوسلو نه کول. ما پیسې پیدا کولې خپل لاس به راوړل. وجه د کور مصرف نه زه بېغم وم. د کور دغه نه زه مشکل لا نه بېخي بېغم وم. ما په اسا باندې بوج را وسې. هسې یو عادي خبره باندې به زه نه ختمه. کور کې جنجال به مې جوړه و ډېر زیات. نو د سړي مغزه خامخا خرابوي. پخوا مې خو ډېر ښه رویه وه خلکو سره، دوستان سره مې، انډیوالانو دوستان مې، د خپلو اقربا مې ټول را سره وو. وخته چې ما نیشه شروع کړه ټول پرېښودلم. هر سړی رانه لاړ، ځان یې ګوښه کړ، کناره کړ. زندیم سړی شوم په دې دوستان رانه لاړه ځان سره بکی نه ځان سره مسوچونه کول چې دا په څه بدبختي زه واوښتم دا ولې کله کله به تنګ شوم خودکشۍ دم کله کله دا کوچ زه خودکشي وکړم دې اندازې پورې زه په تنګم خپل ځوان سره د درې وارې مخ خپله ماشومان ډېر زیات ځورولي وهلي مې دي خپل ماشومان یو سړی وښي دغه بده خاطره ده ډېر ډنګر کړم ډېرې وچ کړم معده راته خرابه کړې وه سوزاک به راته پېښېده فکر مې ډېر خرابېده ذهن مې ډېر دا کېده نه به شپه معلومه وه نه به ورځ معلومه وه چار ساعت به زه بې خوبه وم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کول خاون سره د کرایې کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوي وي خو ناڅاپه د کور خاون کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور خالی کړي دا چې کور ولا ولي کمال له کوره شړي اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خزی او خزی چیرې
سوای دادې دلته یما
دادې راغلم څه دې راته ویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویلا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته فکرې ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سم زه څه پیژنم
نو زه خو د اسو میاشتې مسافرم کور چا فکرې ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلی و چې په کرایه یې ورکي هغوی په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډېر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسره درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړې دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی په هم کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام حاجی صاحب سړی مشه
تم سړی مشه سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه رازا رازا حاجی صاحب په مخه مخ چوکي کینه
سم ده ده کینم
حاجی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړې دی خپل وړه کرایه می ورکړې دی
ستاد دې خاده لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پښتنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه ما ته به دې ویلی وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم
خه خیر اوس راته ووایه چې سړی څه بدی لري
و وروره دا سړی پوډری دی نوره بدی لا څنګه یې زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای چې صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلودا
وا وروره دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد یو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شي دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب دا والا قسم ده زه وینم ته به غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه
صبر وکړه دادی درغلم دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت دې په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولې
زما نوم سید محمد دې راهنما والایم تا
کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و.
د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسیږي.
نو بادره اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاون پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي. وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوي کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
ښه، اوس نو زه څه وکړم؟
هر څه چې کوي زه په ډېرو خبرو نه پوهېږم. کور خالي کړه او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالي کړه. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.